د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر و بجو دوام کوي. نن پنځشنبه د روان المریز کال د جوزا یا غبرګولی اتمه او د می میاشتې 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي اوري چې د حکومت او طالبانو سرچینو منلې چې اور باندې په نا اعلان شوې بڼه غځولې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د حضوري زده کړو پیل ته زمینه برابره کړي. دا هر څه وروسته راځي، خو لومړی خبرونه واورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا وایرس په اړه جدي خبرداری ورکړی. افغان، امریکایي او ازبکستاني چارواکو یو درې اړخیزه غونډه کې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل ټینګار کړی او د امریکا پوځ د هغې ادعا جزئیات وړاندې کړي چې وایي روسیې لیبیا کې پوځي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا وایرس له امله سخت خبرداری ورکړی دی. که احتیاط ونه کړئ وضعیت به ډیر زیات خراب شي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنیو ته وویل دای وای په خو به موږ خبرداري ورکو چې سیل را روان دی. نن خبرداري ورکو چې سیل راغلی دی او زموږ یو زیات شمیر وطنوال د کورونا په مصیبت کې د ډوبېدو په حال کې دي. په افغانستان کې تر اوسه 2,455 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د ښاغلي مجروح په وینا د دغو مثبتو پیښو 50% کې په تیرو 12 ورځو کې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال زیاته کړه چې په اختر کې ګڼو خلکو د روغتیایي لارښوونو مراعت ونه کړ، نو اوس مجبوره دي چې په ښارونو کې تر یوې مودې پورې قرنطین عملي کړي. ښایي دا قرنطین د شنبې له ورځې پلی شي او بیا وروسته له یوې مودې په تدریجي ډول بیرته راکم شي. د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازو د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سولې خبرې وکړې. د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي موافقه وشوه چې بین الافغاني خبرې ژر پیل شي تر څو پکې سرتاسری اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر یوې سیاسي نقشې بحث وشي. د غونډې برخوالو د اختر د درې ورځنی اور بند د ادامې هیله کړې او ټینګار شوی چې بیا امنیتي وضعیت تر اور بند مخکې وخت ستون نشي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان محمد لال امیری وویل چې د چهارشنبه په ورځ د شاجوی ولسوالۍ د جعفر او قیوم کلا په سیمو کې هوایي ځواکونو طالبان په نښه کړل.
ټول مخالفین له لور څخه زموږ پر ملاتي کټار باندې برید سره شوی و چې کله د نظامی شورا د پریکړو پر اساس باندې زموږ د افغان امنیتي ګرد ځواکونو همدارنګه د هغوی ځواکونو په ملتیا سره پر وسلوال باندې بریدونه ترسره شو چې 13 کسه وسلوال په یاده جګړه کې ووژل شول.
خاغلی امیری زیاته کړه چې له بده مرغه په دین خطه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دي چې په زابل کې حکومتي ځواکونو د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته له افغانستانه لومړنۍ الوتکه چې مسافر لیږدوي ایران ته ورسېده. د ایران ایرنا اجانس په مشهد کې د خراسان رضوي هوایي ډګر د رئیس هموم امینی بانی په وینا خبر ورکړی چې وروسته له نږدې درې میاشتو د الوتکه چې 146 مسافر پکې وو د چهارشنبه په ورځ د خراسان رضوي پر هوایي ډګر کې ناسته. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره کورونا د هغو کډوالو په منځ کې خپره شوه چې له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا پاوز نور تفصيلات د دې په اړه وړاندې کړي چې له ادعا سره سم روسیې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي، خو روسي چارواکي په دوامدار شکل په لیبیا کې د خپلو جنگي الوتکو او هوایي ځواکونو موجودیت ردوي. واشنگټن وایي ماسکاو جټ الوتکې د دې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له هغو روسي پلاو سره مرسته وکړي چې د یو جنګسالار مرسته کوي، او دا کس د لیبیا له هغو حکومت سره په جګړه کې دی چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی. له ادعا سره سم لیبیا ته د روسیې الوتکو له تاک سره به د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ پر جګړې ډیر تاثیر پرېوځي. د لیبیا د ملي وفاق حکومت نړیوال په رسمیت پیژندلی دی. په دې جګړه کې ګڼ هیوادونه ښکیل شوي دي. روسیا، فرانسه، اردن او متحده عربي امارات د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. ترکیه چې لیبیا ته یې په جنوري میاشت کې ځواکونه او بی پیلوټه الوتکې واستولې د قطر او ایټالیا تر څنګ د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي. او وروستی خبر هم دا چې د چچنیا مشر رمضان قدیروف وایي روغتیایي وضعیت یې له هغه څه بهتره دی لکه څرنګه یې چې راپورونه خپاره شوي. قدیروف په کرونا ویروس اخته شوی دی. د پرون په یوه مرکه کې چې په انسټاګرام کې یې په ژوندۍ بڼه له خپل مرستیال احمد دودایف سره کوله وویل چې دی بیخي ښه دی. تر دې یوه ورځ مخکې په پلازمینه ګرزونی کې د غونډې پر مهال د قدیروف پر ښي لاس په ټلویزیون کې د پچکارۍ کنول ښکارېده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 چټی 19. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 چټی 14 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 23 چټی 40 اسمان نیماوریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23 چټی 40 اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26 چټی 40 اسمان شین.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغان حکومت او طالبانو سرچینو منلې چې اوربند په نااعلان شوې بڼه غځېدلې دی. د ملي امنیت شورا وایي د زندانیانو آزادولو د باور ښه فضا رامنځته کړې.
هغوی 250 خلاص کړي دي، موږ 2000 تر اوسه خلاص کړي دي. دا نیک قدم دی. د حکم سره سم موږ زر بندیان نور خلاصو.
اوسنیو شرایطو ته په کتو د اوربند یا اورکم د دوام امکانات څومره دي؟
کچته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سوله تلاشي او اراده یې د جنگ نه وي، نو په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د حضوري زده کړو پیل ته زمینه برابره کړي. د ایران پارلمان کار پیل کړ، خو د ولسمشر حسن روحاني پلویان پکې کم دي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې په ترڅ کې د نورو مسلو تر څنګ د ژوند رنګونه هم درته لرو. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. و بجه او ته دقیقی دی رازو د خبرونه لمړی موضوع ته. په افغانستان کې د اختر درې ورځنۍ اوربند په اعلان شوی شکل تمدید شوی دی. د خبره د حکومت وی سرچینه ازادي رادیو ته وکړه. بل لور ته د طالبانو یوې منبع ازادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره د شخړو کچه ټیټه وساتي. احمد شیبر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیتي ادارو وی معتبر سرچینه ازادي رادیو ته وویل له طالبانو سره د اختر درې ورځنۍ اوربند په نایلان شوي شکل ادامه لري او حکومت هم د اوربند غځېدل غواړي. دې سرچینې د دې لپاره نه غوښتل چې خپل نوم واخلي چې حکومت تر اوسه د دې نایلان شوي اوربند د تمدید په اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. بل لور ته د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د اختر اوربند د درې ورځو لپاره و، خو اوس دوی غواړي چې د شخړو سطح ټیټه وساتي تر څو د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته شي. په ورته وخت کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي او د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو زرتنه نور بندیان خوشې کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
هغوی 250 خلاص کړی دي، موږ 2000 تر اوسه خلاص کړی دي. دا نیک قدم دی د سولې لپاره. زه په نیک شګون باندې اخلم خو پیلامه کېدلی شي د حکم سره سم موږ زر بندیان نور خلاصو، لوجستیکي پلان ورته جوړو.
شاغلی خادم زیاته کړه چې د طالبانو بندیان تر اوسه تسپارل شوي لسلم مخې خلاص شوي دي، او د طالبانو له لوري په خلاص شویو کسانو کې نظامیان، ملکیان، عوام خلک شامل دي. تر اختر مخکې افغان حکومت د طالبانو زر زندانیان خوشی کړي وو، او تر اختر وروسته یې هم دومره شمیر بندیان له بنده آزاد کړل. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین د افغان حکومت له لوري د 2000 طالبانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ، او د سیشن بی په ورځې په ټویټر کې ولیکل چې د دوحې په توافقنامې کې د 15000 طالبانو د خوشی کېدو غوښتنه د دې لپاره وه چې د اعتماد مناسبه فضا رامنځته شي، او باید دغه پروسه تکمیل شي تر څو بین الافغاني خبرې پیل شي. ټاکل شوی وه چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10مه پیل شي، خو طالبانو د خپلو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ او حکومت ته اوربند غوښتنه کوله. طالبانو بیا ویل چې اوربند د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د بحث مهمه مسأله ده. د افغانستان امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په خبره شوي بیان کې راغلي دي چې طالب بندیان د ولسمشر غني د فرمان پر اساس د ښه نیت او د سولې په هڅو کې د پرمختګ په هدف خلاص شوي دي. په دې بیان کې دا هم ویل شوي دي چې حکومت سولې ته لومړی توپ ورکوي، او پر همدې بنسټ یې د طالب بندیانو د خلاصون دغه اقدام د اوربند د دوام او د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په هدف ترسره کړی دی.
بل لورته د سولې علي شورا د دارالانشا په خوانی مشر اکرم خپلواک وایي که د جګړې دواړه خواوې د سولې نیت لري، اوسنی فرصت باید له لاسه ورنکړي. له ښاغلي خپلواک سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د اوربند یا اورکم د دوام امکانات څومره دي.
زه په دې عقیده یم چې که چېرته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سولې ته لاړ شي، او د دې اراده لري چې د جنګ له لارې نشي کولی قدرت په تنهایی باندې یو طرف وساتي، او اراده یې د جنګ نه وي، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده چې د اعتماد سازۍ فضا کې حاکمه شوله، او د اعتماد سازۍ فضا د دې جوګه شوله چې نن موږ د زرو بندیانو د خلاصون شاهدان یو، او په دې راتلونکو ورځو کې د نورو بندیانو د خلاصون شاهدان به یو. نو بېله شکه چې داخلي خلځلې به هم وي په دې اړوند باندې د نړیوال ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو خلځلې به هم وي چې دغه د اعتماد فضا او دغه د یو بل باندې د حسننیت لپاره چې مخکې روان دي نور هم مخته لاړه شي. زه خپل د یوې هفتې اوربند یا د دوه هفتې اوربند ډېر په دې پلوی نه یم چې موږ یو دوامدار پروسې ته ضرورت کرو او یو وخته دوه هفتې ژر خلاصېږي. زما هیله به دا وي چې که رسمي اوربند هم نه اعلانېږي، حداقل دومره وکولی شي چې دغه د تاوتریخوالي کچه د ځان د دفاع نه بغیر تر آخري حده پورې راورسېږي. دا به یو بهترین فرصت وي چې موږ دوهم پړاو چې هغه بین الافغاني مذاکرات یوغوی ته لاړ شو، او کله چې بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو زه په دې مطمئن یم چې د یو سالم میکانیزم له لارې به چې پیغې کې په ټولو اړخونو باندې بحث شوی وي د یو دوامدار اوربند لپاره به زمینه سازی وسی.
خپلواک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې که موقت اوربند نه کیږي خو د تاوتریخوالي کچه باید کمه شي، دا هغه غوښتنه ده چې پرله پسې مطرح کیږي، له طالبانو په تیره بیا غوښتل کیږي. تاسو به نه پوهیږم چې سره موافق یاست که نه یاست چې طالبان وایي چې تر ډیره سیاسي اړخ کې دوی دومره تجربه نه لري، بلکې ډیر زور په جګړې دی، او نه غواړي چې د جګړې ډګر له لاسه ورکړي. په همدې خاطر باندې نه غواړي چې شخړې کمې کړي تر څو وکولی شي چې د خبرو اترو د میز تر شا ډیر امتیازات ترلاسه کړي. اوس د سولې تړون له دوی سره شوی دی، په هغه تړون کې واضح د دوی غوښتنې مطرح شوې دي او هغه هم منل شوې دي. یو اړخ امریکا ده، تیره ورځ ډونالد ترامپ وویل چې ډېر ژر غواړي چې له افغانستانه ځواکونه وباسي، خو مشخصه نیټه یې ونه ښوده. د سولې د تړون له مخې باید په 14 میاشتو کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. دغه پیغامونه چې د امریکایي چارواکو له لوري ورکول کېږي، آیا دا به د سولې پر روانو هڅو اغېز ولري؟
د ټولنې مهمه خبره نه ده. مثلا هم دا ده که من غواړم چې د سولې موافقتنامه عملی سي، د تطبیقي جنبه ولري، او د دې لپاره کوم خطر موجود نه وي، نو د نړیوال تضمینونو او نړیوال حمایت د دې لپاره ډیر مهم ده. کچیرته امدا نه وی خو منګ به عین هغه حالات سره مخامخ شو کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت وو. الته هم مجاهدینو په ټول قوت ویل چې منګ کابل فتح کوو، کابل نیسو. متاسفانه کابل فتح سه، مګر افغانستان ته څو لسیزې غنی راوړې. اوس هم که نړیواله ټولنه په موجودیت کې بین الافغاني مذاکرات کامیاب نسی او دیغ لپاره هم سیاسي هم اقتصادي او هم امنیتی تضمینونه موجود نه وي او دیغ لپاره ټول اغاړونه چې ضروري دي په نظر کې ونیول سي، کنه د امریکایي قواو د وټلو مسله نور هم سوله بحراني کوي او نور هم من د زیاتو سونو سره مخامخ کیږو.
د سولې عالی شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواک چې ویلې د جګړې ښکېلې خواوې باید د باور له رامنځته شوې فضا نه د دایمي سولې لپاره ګټه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، اسمت ساروان د زینو ورسپانو پانی اړولی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل له افغانستان څخه یې د ځواکونو د ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره چې ژر کیږي په مناسب وخت کې به یې وباسي. ټرمپ دقیقه نیټه ونه ښوده، خو د نوموړي له څرګندونو وروسته پرون نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وښل چې ټرمپ غواړي د انتخاباتو تر ورځې پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېیمه نیټه ترسره کیږي. نیویارک ټایمز وایي ټاکل شوې ده چې د امریکا د پوځ جګپوړي چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کړي. ورسپانه د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول لیکي چې په دغو وړاندیزونو کې یو داده چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. په دې اړه د نیویارک ټایمز د دوو خبریالانو تحلیل داده چې د پوځ قمندانان دې نتیجې ته رسیدلي چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې د نومبر تر میاشتې پورې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، ځکه چې دا کار کېدای شي په انتخاباتو کې ورسره مرسته وکړي. د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د جولای تر میاشتې پورې له افغانستانه 4,600 امریکایي پوځیان ووزي او شاوخوا 8,600 نور وروسته ووزي. خو اوس راپورونه وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په موافقه کې پریسلا شوې وه. ویل شوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس په خاطر غواړي چې خپل ټول غیر ضروري ځواکونه له افغانستانه وباسي. د منځنی ختیځ چاپ د نیشن ورځپاڼې د افغانانو پر یوې داسې ستونزې لیکنه خپره کړې چې نن سبا ډېره تکرارېږي. دا ستونزه د برېښنا پرله پسې پرچاوي ده او ورځپاڼه وایي چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته د افغانستان د برېښنا پر ستنو بریدونه زیات شوي دي. د روانې مې په لومړیو کې د برېښنا تاسیساتو ته درې غټ ګزارونه ورکړل شول. لومړی د کابل په چمتله کې د برېښنا د انتقال پر برج حمله وشوه، ورپسې د پروان په چاریکار کې د برېښنا پر ستنې برید وشو، او په سبا یې چې د برېښنا شرکت کارکوونکو غوښتل نړول شوې ستنه ترمیم کړي بمی برید وشو، چې په نتیجه کې د افغانستان برېښنا شرکت یو کارکوونکی ووژل شو او 4 تنه نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي د برېښنا پر تاسیساتو بریدونو د افغانستان ډېر خلک تیاری ته کښېنولي. په داسې وخت کې چې د روژې میاشت وه او له بلې خوا د کرونا تشویش د برېښنا پرچاوۍ د خلکو کړاوونه لا زیات کړل. د برېښنا پر تاسیساتو حملو د افغانستان اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په هغې تګلارې کار کوي چې له مخې به یې د لوړو زده کړو په موسساتو کې حضوري زده کړې پیل شي. د دغه وزارت مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه طرحه د کابینې له منلو وروسته پلي کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته.
په افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو له امله درې میاشتې کېږي چې تحصیلي او تعلیمي ادارې تړل شوي دي. خو اوس افغانستان لوړو زده کړو وزارت وایي په داسې تګلارې کار کوي چې د کابینې له تایید وروسته به ښوونیزو مرکزونو کې په حضوري ډول د زده کړو بهیر پیل شي. د دې وزارت ویان حنیف فرزان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه طرحه وروستۍ او کابینې ته نه ده سپارل شوې.
هر زمانی که طرح نهایی شود،
هر کله چې طرحه بشپړه سوه کابینې ته به وړاندې سي. کابینه کې هم بېلابېل نظرونه دي. د روغتیا وزارت له روغتیایي پلوه خپل مسلکي نظر لري. هر کله چې کابینه یې تایید کړي بیا کولی سو جزئیات یې شریک کړو چې زده کړې څه ډول پیلېږي، ځکه چې طرحه کې څو مسایل د بحث وړ دي. اوس که ووایو چې کابینه کوم موارد تاییدوي، دا به له وخت وړاندې خبره وي چې په اړه یې نظر ورکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویان د نوریا نزهت نجربي وایي په پام کې ده چې د پوهنې، لوړو زده کړو، عامې روغتیا او کار ټولنیزو چارو وزارتونه او د بیړنۍ حالت کمیټه دې کابینې ته خپله ګډه طرحه وړاندې کړي. د نوموړي په خبره د دغو بنسټونو چارواکي په خپلو کې په خبرو بوختي او له تایید وروسته به دا ګډه طرحه کابینې ته وړاندې او بیا عملي شي. په ورته وخت کې د چارو ځینې افغان کارپوهان وایي که افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو موده نوره وغځېږي، نو باید زده کړې په حضوري ډول پیل شي. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي
د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنې وزارت دواړه په ګډه سره کولی شي د خپلو تخنیکي امکاناتو په لرلو سره چې دوی په واک کې لري او د افغانستان صحي شرایطو او د صحت وزارت سره په همغږۍ او د نړیوالې ټولنې سره او هغه صحي مؤسسات چې دلته کار کوي او هغه ملي ټولنې چې د اطفالو د حفاظت لپاره کار کوي لکه یونیسف او د تبرته ادارې د دوی په کومک باندې یو داسې طرحه جوړه کړي چې هغه وکولی شي په اوسنیو شرایطو کې.
خغل پتمن وای په هیواد کې د شته ستونزو له امله آنلاین زده کړې نشي کولای د حضوري زده کړو ځای ونیسي. د په خبره که څه هم اوس مهال افغانستان کې کرونا وایروس په خپرېدو دی، خو باید د حضوري زده کړو پیل لپاره په یوې جامع طرحې کار وشي تر څو زده کوونکي او محصلان په حضوري ډول خپلې زده کړې پیل کړي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو سره د هیواد ټولې د زده کړو او ښوونیزې ادارې وتړل شوې، خو د دولتي لوړو زده کړو موسسو زده کړې په آنلاین ډول پیل شوې. د دې تر څنګ پوهنې وزارت هم د آنلاین زده کړو لپاره آنلاین ویب پاڼه جوړه کړه. د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د قرنطین په ورځو کې په آنلاین ډول د انځوریزو او غږیزو رسنیو له لارې خپل پروګرامونه پیل کړل، خو د دغه پروګرامونو په وړاندې په ټولیز ډول انټرنیټ ته نه لاسرسی او د برېښنا محدودیت لوی ستونزې ګڼل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټولو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 نوي څپو خپرونه لري. د ایران نوی پارلمان کار شروع کړ. په دې پارلمان کې د ولسمشر ملاتړی لګدي، خو حسن روحانی د پارلمان د پرانیستو پر مهال ویل چې د ولس استازي به ملي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران نوی پارلمان پرون پرانستل شو. د ایران پارلماني انتخابات د فبروري په میاشت کې وشول. اصلاح غوښتونکي او منځلاري محافظه کاران چې د ولسمشر حسن روحانی ملاتړي دي، د پارلمان په دې دوره کې په اقلیت کې دي. تمه ده چې د محافظه کارانو او بنسټپالو ائتلاف د ایران په پارلمان کې دا ځل ډېر برلاسه وي، خو د ځینو راپورونو له مخې په انتخاباتو کې د دې ائتلاف تر بریالي کېدو وروسته د پارلمان د رئیس پر سر جنجالونه پیدا شوي دي. د تهران پخوانی ښاروال محمد باقر قالیباف د محافظه کارانو له لوري د پارلمان ریاست ته نومول شوی او ویل کېږي چې بنسټپاله دې کس ته د زیات منځلاري په سترګه ګوري. محافظه کاران د پارلمان د ریاست لپاره مصطفی میرسالم غوره ګڼي. میرسالم هغه څوک دی چې د ولسمشر حسن روحانی پر تګلارو او په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ پر اټومي تړون تل انتقادونه کړي دي. اکثر بنسټپاله په دې باور دي چې اټومي تړون د دې سبب شو چې پر ایران نور بندیزونه ولګول شي او ایران نور هم اقتصادي کړکیچ ته ورداخل کړی دی. د فبروري په میاشت کې 43% کې رای ورکوونکو په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي. دا د ایران د اسلامي جمهوریت په 43 کلن تاریخ کې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون تر ټولو ټیټه کچه ده. د ایران چارواکو تمه لرله چې د رای ورکوونکو 80% کې به ګډون وکړي، خو د کرونا ویروس خپرېدو او د ولسمشر حسن روحانی د ملاتړو اصلاح طلبانو چلند په انتخاباتو کې د لشکړون اصلي عوامل بلل کیږي. ولسمشر روحانی پرون د پارلمان د پرانیستو پر مهال هیله ښکاره کړه چې د ده د حکومت په پاتې یوه کال کې د پارلمان او حکومت ترمنځ همکاري وي او تمه یې وښوده چې په پارلمان کې ډلې ټپلې تر خپلو ګټو ملي ګټو ته لومړی توپ ورکړي. د ایران نگهبان شورا تر انتخاباتو مخکې د 55% نوماندانو چې انتخاباتو ته درېدل صلاحیت رد کړی و. په دوی کې په ایران کې یو شمېر پیژندل شوې سیاسي څېرې وې.
یو ځل بیا لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د کرونا ویروس له امله سخت خبرداری ورکړی که احتیاط ونه کړئ وضعیت به ډیر زیات خراب شي. بل لور ته د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازیو د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار کړی. دوی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه جوړه کړې وه. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي د اتلس طالبانو د وژلو ادعا کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان او طالب سرچینې وایي چې دوی په غیر مستقیم ډول د اوربند د غځېدو پرېکړه کړې. د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته له افغانستان نه لومړۍ الوتکه چې مسافر لیږدوي ایران ته ورسېده. دا الوتکه چې 146 سپرلۍ پکې سپرې وې پرون د خراسان رضوي پر هوایي ډګر کېناسته. د امریکا پوځ نور تفصیلات د دې په اړه وړاندې کړي چې له ادعا سره سم روسیې په لیبیا کې پوځي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي. او د چچنیا مشر رمضان قدیروف وایي روغتیایي وضعیت یې له هغه څه بهتره دی لکه څرنګه یې چې راپورونه خپاره شوي دي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی.
دا ژوند رنګونه.
تاسو نوم څه دی؟
سلام، زموږ نوم اسدالله.
زه ګورم چې تاسو د کتاب پلورنځی لرئ. دا اداره ته ووایاست چې څه ډول کتابونه دلته خرڅوئ؟
دا کتابونه خو زموږ چې دي دیني ټوله دیني کتابونه دي، او قرآن کریم دي، مختلف کتابونه دي، ټول دیني باب دي.
ډېر کم کتابونه درنه خلک هدیه کوي؟
زیاتره نو قرآن کریم دي، تفسیر دي، کتابونه معرف القرآن دا شي، ټول کتابونه دي، یعنی زیاتره ټول قرآن کریم باب دي.
او دغه د قرآن کریم تاسو څو ډوله دغه لري؟ څو ډوله نسخې د قرآن کریم لري؟ مثلا یو نسخه خو یالته د خپل د قلم لري په غیل ویل کیږي،
او یو قلمي ده.